په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. شاهین بنیرې ما تاسو ته په دغه یو ساعته خبري غړې کې هرکلی ویم. په خبرونه کې په پاکستان کې د روانو سیاسي چارو سره سره د افغانستان او پاکستان په اړیکو نړیوالو چارو معلومات درکو. په اړومبې د بوریوال کاکړ نه د دې وخت خبرونه.
نبړید مهم خبرونه سر ټکی د پاکستان لوی اپوزیشن ګوندونه نن په لاهور کې د حکومت پر ضد احتجاج کوي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي افغان کډوال دي ته چوي چې خپل هیواد ته ستانه سي. او امریکا له فلسطین سره 15 میلیون ډالر مرستې ځنډولې. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان لوی اپوزیشن ګوندونه د عوامي تحریک په قربتوب نن په لاهور کې د حکومت پر ضد احتجاج کوي. ټاکل شوی ده چې په دې احتجاج کې د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری، د تحریک انصاف مشر عمران خان او د یو شمېر نورو ګوندونو مشران پکې ګډون وکړي. د عوامي تحریک مشر طاهر قادری وویل
کل ایک ہی کنٹینر پہ سب اکٹھے ہم جا رہے ہیں، ایک ہی کنٹینر سے، ایک ہی سٹیج سے خطاب ہو رہا ہے.
دیوائی پا دی احتجاج کے بعد آصف علی زرداری اور عمران خان پا گڈون د ټولو گندونو مشران پر یو سٹیج ناسوی او پر یو سٹیج بعد احتجاج گڈون والو تا وینا وکوی او د راتلون کے تگلا ربا اعلان کو. طاهر قادری د غشتنه کړې وا چې د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف او د قانون صوبایي وزیر رانا ثناءالله د استعفا ورکړي، خو هغوی داسېونه کړل. د هغه وروسته ده چې د 2014 کال د جون پر 12 نیټه د لاهور ماډل ټاون سیمه کې د عوامي تحریک کارکنانو او پولیسو ترمنځ په شخړو کې د یاد ګوند 14 غړي وژل شوي او تر نوې زیات ټپي شوي. د کورم ایجنسی په بچاکوټ سیمه کې نن ماسپښین د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې یو تن ژوبل سوی دی. ځایي چارواکو د نومونو شدلو په شرط مشال رادیو ته ویلي چې دا کس عمر دراز نومیږي، خو د خالد په نامه هم پیژندل کیږي. دوی وایي چې دا کس له ډیر مودې راهیسې هلته ژوند کوي او له حقانی شبکې سره اړه لري. یاد ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان حکومتي کابینې د احترام رمضان ترمیمي بل 2019 منظوري ورکړې ده. د خبره د پاکستاني وزیر اعظم دفتر نن په یو خبر پاڼه کې کړې ده. خبر پاڼه لیکي چې د یاد بل منظوري د سه شنبه په ورځ ناوخته د کابینې په هغه غونډه کې ورکړل شوې ده چې مشریا وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی کوله. دا بل د 2019 کال په جنوري میاشت کې سینېټ ته د منظوري لپاره وړاندې شوی و، کوم چې د نور بحث لپاره د سینېټ د مذهبي چارو لپاره کمیټې ته ولېږل سو. په بل کې ویل شوي چې که څوک تر روژه ماتي وړاندې په ښکاره د سګرېټ څکولو یا خوراک څښاک کولو باندې ونیول سو، نو به 1500 روپۍ جرمانه او 3 میاشتې بند کړل سي. د بل متن زیاتوي چې که چیرې څوک د خوراک پر خرڅولو ونیول سو، نو به 25000 روپۍ جرمانه وي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال وایي افغان کډوال دي ته چوي چې خپل هیواد ته ستانه سي. د سرګندونې نموړي د چهارشنبه په ورځ په پېښور کې د افغان کډوالو تر یو غونډه وروسته له مشال رادیو سره په خبرو کې وکړې. هغه وویل
پدې کې د دوی خیر دی، پدې کې زموږ د ملک خیر دی، پدې کې د دواړو هیوادونو د اړیکو خیر دی. موږ نه غواړو چې اگر که وس نشي چې کوم وخت خدای نه خواسته دي تر نشي چې په بد زړه سره ووسی. د دوی عزت لا زیات په خپل هیواد کې دی. دوی د امن یو فاکتور ګرځېدلی شي چې بیرته وګرځي. دوی د اقتصاد د غښتلتیا فاکتور ګرځېدلی شي. دوی صاحب د هویت کېږي، صاحب د رایې کېږي.
په دې وروستیو کې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستنېدو خبرې تودې شوې دي، خو د پاکستان حکومت وایي دوی افغان کډوال په زور نه باسي، په خپله خوښه دي ستانه سي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالې وزیر ایلس ویلز پاکستان ته ویلي چې پر خپله خاوره دي د حقانی شبکې په ګډون د نورو ترهګرو ډلو موجودیت ته پام وکړي. دا خبره د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالې وزیر ایلس ویلز د دوشنبه او سه شنبه په ورځ اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال پاکستاني چارواکو ته کړې ده. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ایلس ویلز پاکستاني چارواکو ته ویلي د جنوبي اسیا لپاره د امریکا تګلاره د یو باثباته او سولې افغانستان جوړښت په جنوبی اسیا کې داعش او هغو نورو ټولو ترګرو ډلو ته د ماتې ورکولو لپاره استازیتوب کوي چې پاکستان او امریکا دواړو ته ګواښتي. د پاکستان سرکاري رادیو پر خپل ویبپاڼه ویلي چې ایلس ویلز ته ترګري ضد جګړه کې د پاکستان د قربانیو ستاینه کړې ده. امریکا له هغو 125 میلیون ډالر څخه چې ملګرو ملتونو ته د فلسطین لپاره ورکول له نیمایي زیات ایثار کړی دی. امریکایي چارواکو پرون وویل چې واشنگټن به د ملګرو ملتونو خیریه ادارو او نورو ایجنسیو ته 80 میلیون ډالر ورکوي، خو 15 میلیون ډالر به د راتلونکي غور لپاره ایثاروي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیتر نوورت وای دوی د ځینو اصلاحاتو غوښتونکي دي. نوموړي زیاته کړې چې د ملګرو ملتونو په طریقه کار او فنډ ترلاسه کولو کې باید بدلونونه راوستل سي. امریکا د ملګرو ملتونو سازمان تر ټولو زیات یعنی شاوخوا 80% کومک کوونکی هیواد دی. ولسمشر ټرمپ دوی اونۍ وړاندې په دوو ټویټر پیغامونو کې ویلي وو چې امریکا هر کال فلسطینیانو ته 100 میلیون ډالر مرسته ورکوي او په بدل کې یې هیڅ ډول ستاینه او احترام نه کیږي. د فلسطین ادارې مشر محمود عباس د جنوري پر 14 ویلي وو دوی د امریکا له غاړې د سولې هیڅ یو پلان به ونه مني، ځکه چې د ده په وینا امریکا تیر کال بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه پیژندلی وو. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه مننه کړې ده چې واشنگټن د دوی د مځکنۍ بشپړتیا ملاتړ کړی دی. دواړه مشران د جنوري پر 14 د سیمه ییز امنیت، اقتصادي معاملو او دوه اړخیزو چارو په اړه په واشنگټن کې خبرې کړې دي. ولسمشر نظربایوف له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ولسمشر ټرمپ ته د خپلې حکومتدارۍ د یو کال پوره کېدو مبارکي هم ورکړه. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسۍ به له رابع اکرم خان څخه اورئ.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 111.80 روپۍ اخیستل کیږي او په 112 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 115.80 روپۍ او په 116.50 روپۍ. یو پاوند په 152.80 روپۍ او په 153.50 روپۍ. یو ریال په 110.85 روپۍ اخیستل کیږي او په 110.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 10.55 روپۍ او په 10.80 روپۍ. یو افغانۍ په 1.80 روپۍ او په 1.60 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 345 ایرانی ریالونه خرڅې کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 342 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې به موسم وچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 3 او زیات نه زیات 4.5، بنو کې 15.5 او په کوټه کې -4.1 وي.
خبرونه د موسم او کرنسي حال مو ورده پروان خبرونه کې نور راپورونه ترڅنګ د غراپورونه هم ورده شي. نن د پاکستان اپوزیشن ګوندونه په لاهور کې د حکومت پر ضد احتجاج کوي. په دغه اړه د سیاسي چارو پوه افراسیاب خټک وایي
هزار لوبی د کورسی لوبی او ځنه خلک ورلی چې په لنډه لار کورسی ته ورسیږي، نو هغه کې په دې پروا نشته. انجام جمهوریت ختمېدل دي، عین ختمېدل دي، په دې اولی پروا نشته.
د مردان ضلع ناظم ویلی په گجر گڑے کې د وجل شوی ماشومې سره جنسی زیاتی هم شوی وو، خو پولیس دا خبره په راپور کې نه ده لیکلې. او په مومند کې انتظامی د جعلی ډاکټرانو پر ضد کمپاین پیل کړی دی.
وی با په کور کې دوایانو جوړول او د هغې د لاسه تجربه ما په یاداشت باندې چې له 12 کسانو زنانه او نارینه ماشومان خرابو دوایانو د وجې نه وفات شوي دي.
د سیمې او نړۍ نه هم راپورونه تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. راوزم ګډومبی راپور ته د جنوبی او منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د بارنو چارو مرستیال وزیر ایلس ویلز پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د دې هیواد له چارواکو غوښتي چې پر خپل خاوره دی د حقانی شبکې په ګډون د نورو ترهګرو ډلو موجودیت ته پام واړوي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وایي میرمن ویلز د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د پاکستان قربانۍ وستایلې، خو پر پاکستاني او چارواکو یې ټینګار وکړ چې امریکا د سیمې د سولې او ثبات لپاره له پاکستان سره د اړیکو د نوي پړاو جوړولو غوښتونکې ده. په دغه اړه نور تفصیل د رابعه اکرم خان په راپور کې.
په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پاکستان ته د میرمن ویلز د دوه ورځني سفر په اړه 13 ورځ خبر پاڼه خپره کړې چې وایي ایلس ویلز د ترهګرۍ پر ضد جګړه د پاکستان د قربانو په سایلو سره پر پاکستانی چارواکو ټینګار وکړ چې د جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي د یو داسې موقع استازیتوب کوي چې د یو باثباته او سوله ییز افغانستان د جوړښت په جنوب ایشیا کې د داعش وسله والې ډلې او همداشان وسله والو ډلو ته د ماتې ورکولو لپاره ګډ کار وکړل شي. میرمن ویلز له پاکستاني چارواکو سره په لیدنه کې دا هم ویلي چې امریکا د سیمې د سولې او ثبات لپاره پاکستان سره د اړیکو د نوي پړاو جوړولو غوښتونکې ده. د خپل سفر پر مهال نوموړي په اسلام آباد کې د پاکستان خارجه سیکرټري سره ملاقات کړی وو. خارجه سیکرټري تهمینا جنجوا ویلي وو چې امریکا سره یې اړیکې باید د خپل منځي باور او د درناوي په ماحول کې پرمخ لاړې شي. پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویلي وو چې امریکا سره یې اړیکې په مختلفو معاملو او په مختلفو سطحو روانې دي. دې لړکې شنونکي او خبریال حسن خان وایي چې اغلی ایلس ویلز د دورې په بیانونو ښکاري چې اړیکې به ښې اړخ ته لاړې شي. ده زیاته کړه چې اوس به پاکستان د اوسني حالاتو په سر احتیاط نه کار اخلي.
پاکستان ته په دې باندې اعتراض نه و چې امریکا دا غواړي چې د پاکستان نه چیرې د حقانی یا د طالبانو خلاف یا د ګوډ بیټ طالبانو خلاف دا یو زړه نارېټیو دا روانه وه. خو دا خبره کول چې تاسو له موږ امداد درکو او هغه تاسو کوم دي دا غي پرېټان کې موږ ته دوکا ورکوي نو دا د یو صدر د لیول یا د یو سپر پاور د لیول قیادت ته چې کوم دي دا خبره نه خای نو تعلق دا دی چې ما په خیال ټمپرریلی زدا غلمه چیرې لکه تعلقات اوس بحال شو. والډي پاکستان د امریکا سره ډېر زړه تقریبا په وو اتو لسیزو باندې پروت تعلقات.
خبریال نسیم زهرا وای امریکا دا ویل غواړي چې اړیکې به ساتو خو په هغه بنیاد به یې ساتو چې د څه په اړه موږ غوښتنې کړې دي.
دوړو ته بل ضرورت هم دی او اعتماد هم نه لري. هم دې له وجې د دوړو ترمنځ خبرې اترې مخکې لاړ شي او بیا ودرېږي. زما په خیال تر څو پورې په بنیادي توګه ځینې معاهدې نه کیږي او د پاکستان اندېښنې نه هواریږي او د هغوی اندېښنو ته پاکستان جواب نه وایي، دوی په خپلو پالیسیو ځان نه کوي، د افغانستان په معاملې څه نه کیږي. د هند سره د امریکې کومې اړیکې دي او دې لړکې د پاکستان اندېښنې نه راځي، نو زه فکر کوم چې دا اړیکو دا لړۍ به هم داسې روانه وي.
د جنوبی او منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر ایلس ویلز پاکستانی چارواکو سره په ملاقاتونو کې په دواړو خیس اړیکو، امنیت، د افغانستان په معاملې، د هند لاسوهنې او د پولو په انتظام خبرې کړې وې.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
نن د پاکستان اپوزیشن ګوندونه د پاکستان عوامي تحریک په مشرۍ د پاکستان مسلم لیگ نون او پنجاب حکومت پر ضد په لاهور کې احتجاج کوي. دغه احتجاج د تحریک منهاج القرآن مرکزی دفتر نه پیل کیږي او د اپریشن د دین وړاندې بخنه غواړم اوریدونکو د احتجاج دغه وروستو کیږي چې په 11 جون 2014 کې د لاهور ماډل ټاون سیمه کې تحریک منهاج القرآن مرکزی دفتر او د پاکستان عوامي تحریک مشر طاهر القادری د کور مخې ته تجهیزات لري کول لپاره اپریشن شو. د اپریشن مخنیوي لپاره د عوامي تحریک کارکنانو د لاهور پولیسو ترمنځ شخړو کې د عوامي تحریک 14 کسان وژل شوي وو، تر نوي پورې زخمیان وو. نو د دغه وژل شوو او زخمي شوو کسانو لپاره دا غید پر د انصاف د غوښتنې د پر د احتجاج کیږي. تفصيلي د رفت انجم پر راپور کې
په 3 جنوري په لاهور کې د ټول ګوندیز غونډې اسټرینګ کمیټې غونډې وروسته عوامي تحریک په شمول اپوزیشن ګوندونو په 11 جنوري د احتجاج اعلان کړی وو. 13 ورځ ماسودن ناوخته په لاهور کې طاهر القادری او پاکستان پیپلز ګوند مشر سیاستوال آصف علي زرداری د احتجاج په اړه مشترکه خبري غونډه وکړه. په غونډه کې د عوامي تحریک مشر طاهر القادری وویل چې هغوی د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف او د قانون وزیر رانا ثنا الله نه استعفا وغوښته، خو دوی استعفا ورنه کړه. د نوموړي په وینا چې هغوی هیڅ د یو آئین ماتولو کوشش نه کوي او نه سداسې ګام تکولو اراده لري، بلکې دغه د احتجاج مقصد د ماډل ټاون پیښې انصاف غوښتل او د مسلم لیگ نون حکومت لري کول دي. بل خو آصف علي زرداری زیاته کړ چې پنجاب حکومت هر وخت د خپل مفاداتو فکر کړي او ولس ته هیڅ قسمه اسانتیاوي نه دي ورکړي. خو د نننۍ احتجاج په اړه د سیاسي چارو کارپوه افراسیاب خټک وایي چې 12 مئی 2001 کې په کراچۍ کې هم دا شان یوه پیښه شوې وه چې پکې یو شمېر کسان وژل شوي وو، خو نه یې چا تپوس وکړو او نه څه پلټنې وشوې. د نوموړي په وینا د دې احتجاج مقصد هیڅ یو ولسي او قومي مسله حل کول کول نه بلکې دا ټول د اقتدار لوبه ده او د اقتدار کرسۍ ته لاسه کول دي.
تاسو ګورئ کنه پاکستان کې دی وخت کې ټول نه هم ایشوز کې لکه چې دهشت گردی ده، انتها پسندی ده، فاټا کې اصلاحات یا فاټا ادغام دی، فاټا د خلکو چې کوم حقوق دي، بلوچستان کې خود ریزی ده، دغه بندول دي، ملک کې ډېر سخت گرانی ده، یا پاکستان سیاسي توګه باندې بلتون قرار دی بین الاقوامي طور باندې، د دې یوې مسلې ذکر هم نشته. درې یا څلور میاشتې انتخابات ته پاتې دي، دې وخت کې د حکومت را غورځولو مطالبه چې ده دېخ پر مطلب دی چې تاسو انتخابات نه کول غواړئ. فرض کړئ که تاسو ډاډه یې چې دا حکومت خلکو کې مقبول نه دی، انتخابات تو کې شکست ورکړئ. داسې ښکاري چې پارټي به د دې حکومت را غورځول دي، اقتدار لوبي د کرسۍ لوبي، او ځینې خلک غواړي چې په لنډه لاره کرسۍ ته ورسېږي، نو هغې کې په دې پروا نشته که انجام یې جمهوریت ختمېدل دي، آئین ختمېدل دي، په دې هغوی پروا نشته.
د اپوزیشن ګوندونو احتجاج په جواب کې د پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر صدیق الفاروق څو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي وو چې عوامي تحریک په ملک انتشار پلوي او بهر ملک ایجنډې ته ګټي ورکوي. د نوموړي وینا وه چې که د انتشار احتجاج وکړل شو نو حکومت به هم ټولې قانوني او آئینی لارې خپلوي او د هر قسمه رویې جواب به ورکوي. دا احتجاج د هغې وروستو کېږي چې په 14 جون 2014 کې د لاهور ماډل ټاون سیمه کې د عوامي تحریک کارکنانو او د پنجاب پولیسو ترمنځ شخړو کې د عوامي تحریک 16 کسان وژل شوي او 93 پورې زخمیان شوي وو. په نننی احتجاج کې ګډون لپاره د عوامي تحریک لخوا پاکستان پیپلز ګوند، پاکستان تحریک انصاف او د پاکستان سرزمین ګوند په شمول نور سیاسي ګوندونو ته هم بلنه ورکړل شوې ده. د لاهور نه پس ملګر احتجاج لپاره به نن تګلاره هم ټاکل کیږي. بلخوا په لاهور ښار کې د امنیت لپاره ټینګ ګامونه پورته کړل شوي دي او په ښار کې پولیس او رینجر ځای په ځای ودرول شوي دي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
په کورمه کې د یو ډرون برید په نتیجه کې یو مشکوک وسلوال زخمی شوی دی. ویل کیږي چې دغه وسلوال له حقانی ډلې سره تړاو لري. دغه برید نن ماسپخین په بادشاہ کوټ کې شوی دی. تفصیل د سیمینا زمونږ همکار طارق اورکزی راکړي.
یو انتظامی چارواکی د نوم نه خودلو په شرط مشال رډیو ته وویل دغه کس هغه وخت په نخښه شو کله چې لخپل کوره د سامان اخستو لپاره دکان ته وتلی وو او بیا یې واپس کوله. د هغه په خبره په پیښه کې د زخمی شوي کس نوم عمر دراز دی او هغه د خالد په نوم پیژندل کیږي. انتظامی چارواکی دا هم ویل په بادشاہ کوټ کې خالد په نامه دغه کس له ډېرې مودې څخه پاتې کیږي، خو هغه سره دا معلومات نه وو چې خالد څوک دی او له کوم ځای راغلی دی. بلخوا د استخباراتي ادارې یو چارواکی وویل په دغه برید کې کم کس زخمی شوی دی هغه وسلوال دی او له حقانی ډلې سره تعلق لري. چارواکي زیاته کړه چې په سیمه کې ډرون جازونه له 2 هفتو څخه الوتلې او نن په دغه وسلوال برید وکړو. د پیښې وروسته دغه وسلوال نامعلوم مقام ته د علاج لپاره رسول شوی دی. په دې اړه د حقانی ډلې لا تر اوسه کوم دریځ مخې ته نه دی راغلی او نه هم آزادو سرچینو د دغې کس له وسلوالې ډلې سره د تړاو په اړه څه ویلي دي. بادشاہ کوټ سیمه د کوزي کورمې بندوبستي علاقه له بګن څخه 5 کیلومتره لرې د نور غورځېدو په لور پرته ده. معلوماتو تر مخه په سیمه کې تر ډرون برید پس هلته په خلکو کې یاره ترخه زیاته شوی ده. په کورمه کې یوش میر دغه ډول بریدونه شوي چې په ترڅ کې یوش میر پاکستانی طالبانو په ګډون حقانی ډلې کسان مړه شوي دي. تر دې وړاندې د امریکا بې پیلوټ الوتکو لخوا د غوزګړی په متا سنګر کې د برید له امله د جمیل الدین په نامه د حقانی ډلې یو وسلوال کمانډر مړ شوی و.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د خیبر پختونخوا مردان ضلع ګوجر ګړی 4 کلن ماشومې د میډیکل رپورټ وروستو د مردان ضلع ناظم وای چې د مرنه وړاندې دغې ماشومې سره جنسي زیاتې شوې دي، خو پولیس دغه خبره په اف آی آر کې نه ده لیکلې. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی چې هم د دغه کلی سره تعلق لري وایي چې دغې ماشومې سره هیڅ جنسي تیری نه دی شوی. تفصیل د خالد خان په راپور کې.
دا مردان ضلع ناظم حمایت الله معیار په وینا دا ګوجرګړې 4 کلنې ماشومې میډیکل رپورټ ښایي چې دغې ماشومې سره د مرګ نه وړاندې جنسي تیری شوې دی او بیا په نږدو پټو کې غورځول شوې وه، خو ځایي پولیس دا خبره په اف آی آر کې نه ده لیکلې. مشال ریډیو سره ځانګړي خبرو کې حمایت الله معیار وویل چې هغه په خپله د دغې ماشومې ډاکټري رپورټ کتلی دی او هغه په دلیل سره دا خبره کوي چې د پنجاب د زینب په شان دا ګوجر ملګری آسمې سره هم د مرګ نه مخکې جنسي تیری شوی دی. حمایت اللہ معیار زیادہ کلا چی عوامی نیشنل پارٹی با پا مردان کے دا خیبر پختونخوا حکومت او پاکستان تحریک انصاف دا مشرانو خلاف احتجاجی لارون کوی چی ولی دا دغه پیخ په حق لا ځان غلی کړی دی.
حکومت د وزیر اعلی د څوک وزیر د څوک مشیر نه معاون او نه څوک د پی ټی آئی لیډران کوم دی د پی ټی آئی لیډران چې په پنجاب کې وزیر باندې احتجاج کوي دلته بالکل هغه خاموش دي.
خو بیا د مردان نه د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي او د ګجر غړي اوسیدونکو اختیار مشوانی وای چې هغه پړمبه ورځ د دغه ماشومې کورته تللو او د په وینا دغه ماشومې سره د مرګ نه مخکې هیڅ جنسي تیری نه ده شوی. مردان کې د ماشومانو د حقوقو د پاره کارکون کې عمران ټکر وای چې د ماشومانو په مرګ او غوي سره په ظلم زیاته باندې سیاست نه دی کول پکار. خو باید چې د پنجاب د زینب په شان رسنې د ګجر غړې دغه ماشومې ته هم پام ولري.
یو خو په دې سيزرو باندې سیاست نه پکار. زما په خیال د میډیا کردار چې دی نو هغه وختي تور نه پکار. په مستقل توګه باندې په دې باندې خبرې اترې کول پکار دي. تجاویز ورکول پکار دي. شعور او آگاهي پهلول پکار دي.
دا ځای خلکو په وینا د اصل کلنې آسمې پلار بار هیواد کې مزدوري کوي او دا غي مور بیماره په کټ پرته ده او دا پیخې په ورځ هغه د خپل کور مخې ته لوبې کولې چې د هلتنه بے درکه شوه او بیا یو ورځ وروسته دا غي مړې په نږدو پټو کې اوموندل شو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وفاقی کابینه روژه ته د درناوی ترمیمی بیل 2018 یا احترام رمضان ترمیمی بیل خلاف ورزی په کولو د قائمه کمیټه لخوا منظور کړی شو سزاګانو تایید کړی دی. د ذکر دا چې د 2018 کال په جنوري میاشت کې احترام رمضان ترمیمی بیل سینیټ ته د منظوري لپاره وړاندې کړل شوی و، کوم چې د نور بحث لپاره د سینیټ د مذهبي چارو لپاره قائمه کمیټه ته ولیږل شو. قائمه کمیټه په دغه اړه څه پریکړه وکړه د احمد الله په راپور کې.
د احترام رمضان ترمیمی بیل 2018 تر مخه به نه صرف پروژه کې د ورځې په خوراک څښاک پابندي وي، بلکې سینماګانې او تیټرې به هم بندي وي. د ذکر دا چې د 2018 کال په جنوري میاشت کې احترام رمضان ترمیمی بیل 2018 سینیټ ته د منظورۍ لپاره وړاندې کړی شو، کوم چې د نور بحث لپاره د سینیټ د مذهبي چارو لپاره قائمه کمیټې ته ولېږل شو. 2018 کال په مئی میاشت کې قائمه کمیټې د بیل منظوري ورکړه چې پکې ویل شوي که څوک د روژه ماتي نه وړاندې په ښکاره توګه سیګرټ پسکلو او یا په خوراک کول ونیولی شو نو 500 روپۍ جرمانې نه علاوه درې میاشتې بند سزا به ورکول کیږي. دې تر څنګه که هوټل والا پروژه کې د ورځې ډوډۍ په خرڅولو ونیولی شو نو د 500 په ځای 2500 روپۍ به جرمانه کولی شي. مشال ریډیو چې کله د قانوني چارو کارپو قاضي انور نه تپوس وکړو چې دا قانون صرف په مسلمانانو لاګو کیږي کنه د غیر مسلمو لپاره هم دی، نو نوموړی وایي
احترام رمضان کې شي نو به احترام هوټل ټول شو او د پابندي رمضان شي نه مسلمان لپاره دی. غیر مسلم باندې پابندی کے دین شی ہر مذہب اخبر عبادات تھی اور یو مذہب اخبر عبادات پر بل مذہب باندھے نشی پورے چتا سب لوگ عبادت.
خود مذہبی چارو کارپو مفتی فضل منان وائی
لوگ نور مذہبون والا زمنگ پمل کے داغی اٹھلی دیا پہ کیا رہے خوراک کی بالکل قولے شو پپٹ باندھے پخکارا بہنے کی چی مسلمانان یہ نہیں ہو مسلمانان آگئی تو گوری.
دا فضل منان پہ وینا چی حکومت لہا پکار دی چی دا قانون دی بیا پہ صحیح توگا عملی کری. احمد مشال ریڈیو اسلام آباد.
د احمد الله راپور موریدو او د نهه پورز د هنګوز لینا د جمعیت العلماء اسلام په ټیکټ منتخب شوی غړي مفتی سید جانان خیبر پختونخوا سملې درنه د حکومت پر ضد احتجاجي ناشته وکړه چې د ګیس په مت کې صوبایي حکومت هنګوز لیتا پاتې پیسې ورکي. د احتجاج کې مخالف ګوندونو غړو هم ملګرتیا وکړه. تفصیل د خالد خان په راپور کې.
دغه آوازونه په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې حکومتي او مخالف ګوندونو غړو هغه وخت د یو بل په ضد پورته کړل کله چې د هنګوزلې نه د جمعیت العلماء اسلام یو غړي د صوبایي حکومت خلاف د اسمبلی دننه په احتجاج کېناستو. صوبایي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو سره سره د پاکستان تحریک انصاف خفه ملګرو قربان علي خان او بابر سلیم هم په دغه احتجاج کې ملاتړ وکړو او په صوبایي حکومت یې نیوکې وکړي چې دوی ته خپلو حلقو کې د پرمختګ دپاره پنګه نه ملاویږي. د صوبایي اسمبلی غونډې وروسته د هنګوز لینا د جمعیت العلماء اسلام په ټکټ منتخب شوی مفتي سید جانان مشال ریډیو ته وویل چې هغه پېښور های کورټ کې هم دغه فیصله ګټلې ده او د اسمبلی سټینډ کمیټه هم د ده حمایت کړې دي، خو د دې باوجود د دوی حلقې ته دغه پنګه نه ملاویږي.
ټوټل هنګو 93 کروڑ 45,39,000 روپیه اوسا صوبائی حکومت دا دی فنانس ڈپارٹمنٹ لیٹر دا موسرا دا اوسا مطلب دا دغه صوبائی حکومت سره دی مو باقی پاتې دی مو هغه روپیه د پاره احتجاج کوو او دا خو میسملی کې دنه وکړلو په 19 تاریخ کې ما خبره اوریدل شو اوریدل شو کنه بیا بلته کې بار بزکی نم تا دمی حیات په زمت چوچو پر موز لیتا حق نیو ملو شو زبور پر یلتا ناسم.
دا نوخار نا دا پاکستان تحریک انصاف پا ٹکٹ منتخب شوی قربان خان هم پا خپل حکومت دا غطور او لگاولو چه وزیر اعلی سرا دا سیاسی مخالفت پا وجا حغتا دا تیر دو کالونا دا پرمختگ دا کارون دا پارا پنگا نمیلاوی گی.
ما خوٹ اغشتے ہو یو خبر بانده اخل کو امانت تا ما پورا کو او سا پوری زا کلاو و لاده ما او آغی ثبوت دا دے چه دو کالونا ما تا فند نشته دے او ما زانو درو لے توت بادونو تا.
خو بیا د تحریک انصاف صوبائی اسمبلی غړي شوکت یوسف زی اول پکار دا چې د مخالف ګوندونو غړي د احتجاج نه پس د حکومت موقف هم ووري.
بل حالکې خبره دلته کول پکار دی، خو دا ضروری نه چې ته د حکومت پوینټ آف ویو واورې، لکه دا کوم سیاست ته چې ته خپل خبره کوي د حکومت خبره بناورې، نو کدی اورېدلې نو موږ په دې کمیټي جوړوله.
د اسمبلی دننه د احتجاجي پرلت او یو بل پسې سیاسي نارو په سبب د نهې په ورځ د اسمبلی کاروایی ونشوه او د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر مهرتاج روغانی د اسمبلی دغه غونډه د جمعې د ورځې پورې وځنډوله. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو
د زیارت د ورځې
خبرونې
مشالونه
پپاو کم یو لسو بجو
تاندې هله
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
پ اته منټه د پاسا دوو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
پ دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړې
پ اته منټه د پاسا سلورو بجو.
د مومندو انتظامی پسیمه کې د جالی ډاکټرانو پر ضد عملیات پیل کړی دي او د نیولو ترڅنګ ورلا کلینیکونه یا شفاخانه هم تړلې دي. د سیمې خلک وایي چې حکومت باید د دغه شان ډاکټرانو ضد عملیاتو ته دوام ورکړي، ولې په سرکاري روغتونونو کې د ډاکټرانو حاضري هم یقیني کړي. نور معلومات د شانواز ترکزین اورو.
دا محمود ایجنسی پر ریکل انتظامی د جالی ډاکټرانو په ضد عملیات پیل کړي. په دې روانه هفته کې د ساپو او پلانګار په ځینو کلیو کې دوه ډاکټران نیول شوي هم دي چې دوی په یوسف بابا او جوور شاه نومي کلیو کې خپل کلینیکونه او یا شفاخانه جوړ کړي وي. د کو د محمود ایجنسی اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ توصیف خالد پوینا چې دوه تنان چې ډاکټران نو نیولې دي او جیل ته هم استولي، ولې کلینیکونه ورته جرنده کړي هم دي. په دې ګام د پلانګار اوسیدونکو عرب دین افغان وایي چې باید داسې ګامې وړاندې پورته کړي وي.
داسې خلکو چې هغوی به په کور کې دوایانو جوړولې خپلې دوایانې او د هغې د لاسه تقریبا زما په یاداشت باندې چې لس 12 کسانو زنانه او نارینه ماشومان د هغه خرابو دوایانو د وجې نه وفات شوي دي، مړه شوي دي.
د حلیم زوبر محمد ایجنسی اوسیدونکي مکمل خان وایي چې ډېر وختونه داسې هم شوي چې د دې عطایي یا جالي ډاکټرانو له وجې مریضان لا زیات مریضان شوي، ځکه چې دغه ډاکټرانو سره د ناروغۍ معلومولو ماشینونه هم نشته او نه دوی پخپله داسې تکړه دي چې د یو چا مرض معلوم کړي.
هر یو سړی چې کوم خپل یو پریکټس چې چرته کړی دی یا په چرته دوی دکان کې چا سره پاتې شوی ډاکټر سره پاتې شوی دی، همدغه شان هلته ډاکټران چې کوم دی د نیم نه زیات همدغه شان خپل روزګار شروع کړی دی. څنګه چې هر کله انجکشن لګي داسې ډېر کیسونه راغلي دي چې غلط انجکشن نه ډېر خلک چې کوم ماشومان زنانه مړه شوي دي.
د خوایزو اوسیدونکو تفسیر محمد وایي چې حکومت باید دغه شان ډاکټرانو په ضد په خوایزو او په بیزو کې هم عملیات پیل کړی
کومه وګورو نو دی اتای ډاکټر دلاسا بلها خلکو خپل ژوند دلاسا ور کړی دی په غلط وخت کې او غلط انجکشن لګولې دي ایکسپایر دوایان دې خرچ شوې دي نو زما په خیال باندې چې دا پولیټیکل انتظامیا ډېر زبردست قدم پورته کړی دی دې خلاف خبر پورې چر واخلي چې کوم داوا مو مطالبه ده چې عوام له دې تر دې سر نه خلاص
دغه تنانو کو یو خو د انتظامیا د عملیات وسته نو غوښتنه هم کوله چې اوس په کار ده سرکاري روغتونونو کې د ډاکټرانو حاضری یقیني کړي نو اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ توصیف خالد وویل چې هغوی ته د فاټا سیکرټریټ لخوا ویل شوی چې ګنې هغوی په روغتونونو چاپی ووهي نو د هغوی دغه کاروای هم روانه ده. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پېښور.
د شانواز ترغزی راپور مو اوریدونکو درنګ شبیله په پښتونخوا کې د مازیګر 5:30 بجې کېدونکې دي. د بوریوال کاکړ نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د پاکستان لوی اپوزیشن ګوندونه د عوامي تحریک په قربتوب نن په لاهور کې د حکومت پر ضد احتجاج کوي. ټاکل شوی ده چې په دې احتجاج کې د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری، د تحریک انصاف مشر عمران خان او د یو شمېر نورو ډلو مشران ګډون وکړي. د امریکا د بارنی چارو مرستیالي وزیر ایلس ویلز پاکستان ته ویلي چې پر خپله خاوره دی د حقانی شبکې په ګډون د نورو ترهګرو ډلو موجودیت ته پام واړوي. دا خبره د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بارنی چارو مرستیالي وزیر ایلس ویلز د دوشنبه او سه شنبه په ورځ اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال پاکستاني چارواکو ته کړې ده. د کورمی جنسی په باچا کوټ سیمه کې نن ماسپښین د بی پایلوټ الوتکې په یو برید کې یو تن ژوبل شو دی. ځای چارواکو د نوم نشودلو په شرط مشال رادیو ته ویل چې دا کس عمر دراز نومیږي چې د خالد په نامه پیژندل کیږي. دوی وایي چې دا کس له ډیر مودې راهیسې هلته ژوند کوي او له حقانی شبکې سره تړاو لري، خو دې ډلې په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د پاکستان حکومتي کابینې د احترام رمضان ترمیمی بل 2019 منظوري ورکړې ده. دا خبره د پاکستاني وزیر اعظم دفتر نن په یو خبر پاڼه کې کړې ده. خبر پاڼه لیکي چې د یاد بل منظوري د سه شنبه په ورځ نه وخته د کابینې په غونډه کې ورکړل شو چې مشریه وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی کوله. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي افغان کډوال دي ته چوي چې خپل هیواد ته ستانه سي. د سرګندونې نموړي د چهارشنبه په ورځ په پېښور کې د افغان کډوالو تر یو غونډ وروسته له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال وکړي. امریکا له هغو 125 میلیون ډالر څخه چې ملګرو ملتونو ته یې د فلسطین لپاره ورکوي له نیمایي زیات ایثار کړی دی. امریکایي چارواکو پرند ویل چې واشنگټن به د ملګرو ملتونو خیریه ادارې او نورو ایجنسیو ته 25 میلیون ډالر ورکړي، خو 15 میلیون ډالر به د راتلونکي غور لپاره ایثار کړي.
مهم خبرونه مورید اوس ورزو اسلام آباد ته چرته زموږ همکار محمد عمران ځنی پاکستانی مطبوعات کتلی دی او دغه نه مهم ټکی وړاندې کړي.
جنگ روس پانه لیکي چې په هواد کې داسې ښکاری د احتجاج موسم راغلی وي. په پاکستان کې عجیب حالات تیز او ورور خلک د خپل غټو لپاره د احتجاج پر لور روان شوي. په لاهور کې د صوبایي سملې مخې ته سټیج جوړ کړی شوی چرته چې ډاکټر طاهر القادری د ماډل ټاون پیښې په اړه د انصاف لپاره وینا کوي. پیر حمید الدین سیالوی په 3 جنوري د ختم نبوت لاریون اعلان کړی. ډاکټر اشرف جلالی د 20 جنوري نه جیل ډک کې غورځنګ پیلوي. ادارې زیاتې چې دا حالات ستونزې پیدا کولی شي او که حکومت غواړي خپل موده پوره کړي نو باید احتجاج احتجاج کوونکو سره د خبرو لړۍ پیل کی. د پاکستان حالات دا نشي زغملی چې احتجاج دیوي او بیا لري د لړۍ غزیدل پیل شي. سیاسي ګوندونه باید د پوهې او د وطن سره د مینې ثبوت ورکړي او کدا سي ونشي نو د پښیمانۍ نه علاوه به هیڅ پلاس ورنشي. مشرق ورسپانه لیکي چې د ټولو مسلکونو د 1301 عالمانو لخوا د ځانمرګي بریدونو د حرام ګرځولو فتوا د ستاینې وړ ده. د عالمانو د هر فکر لخوا پر دې اتفاق او بشپړ بیان د ټولو لپاره لارښوونه ده چې په پاکستان کې ځانمرګي برید کوونکي د اسلام پرانا کې باغیان دي. اداري لیکي چې د پاکستان ریاست په شری توګه داسې خلکو پر ضد د کاروایي لار لري ځکه چې په زور خپل نظریه پر نورو منل په ځمکه کې فساد دی او د دې فتوی رستو له ډیرو ذهنونو زړونو او سوچونو هغه سوالونه ختم شو د کوم چې ډیر ضرورت هم وو. ایکسپریس رسپانه لیکي چې بلوچستان دا وخت پر نازک ځای ولاړ دی. یو لار د پرمختګ او خوشحالۍ ده چې د نسلونو د بقا سره تړلې دا هغوی د ژوند بدلولو لامل به جوړیږي ځکه چې ګوادر بندر د ایشیا د پرمختګ لار ده. بلوچستان د رغبې په کچه شاوخوا نیم پاکستان دے خود کمزور پالیسیو په سبب په پرمختګ کې ورستو پاتې دي. اداري زیاتی چې لدی صوبې باید هر هغه سیز لمن زیوړل شي چې په پرمختګ کې خندان راپورته کوي. اله د چې په صوبې کې به د امن او امان عمل زر پوره شي او بلوچستان به د نورو صوبو نه هم په تیزۍ د پرمختګ او خوشحالۍ پر لور روان شي. بهرني سازشونه ناپاکې ارادې به په خپل ختمیږي، خو که د بلوچستان اولس ته د هغوی حقونه ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوالو مطبوعاتو کې نیشنل انټرسټ مجلې د امریکا لخوا پر پاکستان د وسلوالو ضد مبارزې زیاتولو په لړ کې د فشار زیاتولو په اړه لیکنه خبره کړې ده. بلخوا وال سټریټ جورنال د امریکا ایران د اټومي تړون په برخه کې د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د څرګندونو په اړه یو راپور خپور کړی دی. انیس اجمل د دواړو راپورونو مهم ټکي وړاندې کوي.
نیشنل انٹرسٹ مجللی کی امریکہ یو وار بیا پر پاکستان فشار اچولی چې طالبانو په ټنسیونه ختمولو سره د افغانستان پړه د امریکا په تګلارې کې ملګری شي. مجللی کی پاکستان یو وار بیا له دې خبرو په شا شوه دی. د تیرو سو کالونو کې د بے باورۍ پر یو بل د تورونو لګولو سخت خبرګون له وجه د امریکا او پاکستان پړی کو اغیز شوه دی. مجللی کی لچارواکو په مسلسله توګه د خبره مخې تراسي چې پاکستان په خپل خوره د افغان جګړې اراده نه لري. مجللی کی کسه هم د دې حالاتو حقیقت غیر مطمئنه کوي کده، خو امریکا ته پکار ده چې په افغانستان کې خپل ستراتیژي او د پاکستان پړه خپل تګلارې د خپل خوخي مطابق نه، بلکې د پاکستان د خیرویې پر بنیاد کړی. مجللی کې امریکا د پاکستان ډېرې تیروتنې لیدلې دي، خو په گاونډیو هیوادونو کې د ملي ګټو پاړه د پاکستان په سوچ کې د بدلون راوستو جوګه شوې نه ده. د مجللی په خبره امریکا د اسامه بن لادن او د طالبانو مشر ملا منصور د پاکستان په سمکه د وژنو د پیښو په څیر ډېرې معاملې په خپل لاس کې اغستې دي. نېشنل انټرسټ لیکي د امریکا لپاره د پاکستان په آماده کولو کې یو خنډ دی چې پاکستان دا فکر لري چې حسینه امریکای د 1990 لسیزې په څیر یوازې پرېږدي. بلخوا وال سټریټ جرنل لیکي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جمعې پر ورځ ویلي چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما په موده کې شوې د ایران اټومي معاهدې روسي لنډې دي. روسپانه لیکي که څه هم د ایران اټومي معاهدې پلویانو په دې تړون کې د تیروتنو سمول لپاره وخت اغستې، خو دا یو یوازینی انتخاب دی. د روسپانې په خبره د ډیموکراټیک ګوند غړي به اغر سرت کړي چې د باراک اوباما نړیواله کامیابي په خطر کې اچوي، او اروپایان هم د یو پیاوړي معاهدې په نسبت له تهران سره په مضبوطو تجارتي اړیکو کې زیاته دلچسپي لري. روسپانه لیکي له کانګرس او اروپا سره خبرې بعد اصلي معاهدې هغه شرایط بدل نه کړي چې ایران یې هم د بدلولو دلچسپي نه لري. روسپانلی کی باراک اوباما اگر صبر کړل چې د ایران مذهبي مشرتابه غوښتل او غي بدا بیرته ورنکړي. وال سټریټ جرنل کی تر ټولو مهمه دا ده داسې هیڅ شواهد نشته چې ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو ارادي کمزوري شوې دي، او مجوزه تیروتنې سمول به د حقیقت بدل نکړي.
د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایوف د امریکا له ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره په پرونی لیدنه کې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د خپل هیواد پر همکاري ټینګار کړی دی. په دغه اړه باندې نور معلومات د اجمل ان پراپور کې وو.
سپینه ماڼۍ کې ولسمشر ټرمپ د نظربایوف سره یو ځای د څرګندونو پر مهال قزاقستان یو پیاوړی د ملي حاکمیت لرونکی او خپلواک هیواد وباله او زیاته یې کړه. دا هیواد د امریکا ملګری او ستراتیژیک شریک دی. نوموړي له نظربایوف مننه وکړه چې افغانستان ته یې د امریکا د پوځي تجهیزاتو او پرسونل په ترانزیت کې مرسته کړې. د دواړو مشرانو ترمنځ په خبرو کې د افغانستان سره د قزاقستان د همکاریو مسله د مهمو موضوعاتو څخه وه. سپینې ماڼۍ په یوې اعلامیې کې ویلي ولسمشر ټرمپ د ولسمشر نظربایوف مننه وکړه چې د امریکا د جنوبي اسیا د پالیسۍ د ملاتړ ژمنه یې کړې، او افغانستان ته د لوژستیکي ملاتړ او لار ورکولو په برخه کې او همدارنګه د بشري هڅو په برخه کې پرله پسې همکاري کوي. سپینې ماڼۍ زیاته کړې چې ولسمشر ټرمپ او ولسمشر نظربایوف په دې لیدنه کې ټینګار وکړ چې یوازې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسه افغانستان کې سوله او ثبات راوستلی شي. په اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر ټرمپ د افغان امنیتي ځواکونو سره د قزاقستان د پخوانیو مالي مرستو یادونه وکړه. د امریکا او قزاقستان د ولسمشرانو د دې لیدنې په اړه د سپینې ماڼۍ اعلامیه زیاتوي، قزاق مشر په افغانستان کې د امنیتي ستونزو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د نورې مرستې او ملاتړ چمتووالی وښود، او وی ویل هیواد به په قزاقستان کې نور افغان ملکي او امنیتي پرسونل وروزي، او په ځانګړې توګه به د افغان ښځو د پیاوړتیا په برخه کې همکاري زیاته کړي. دواړو مشرانو په افغانستان کې د ترانسپورتي زیربناوو د پراختیا په پروژو کې هم د قزاقستان د شراکت هرکلی وکړ.
د سپینې ماڼۍ د اعلامیې له مخې ولسمشر ټرمپ او ولسمشر نظربایف د منځنۍ اسیا د تجارت او پانګونې د چوکاټ توافق ته پر خپل تعهد ټینګار وکړ او په راتلونکي کې د دې سوداګریز شورا په غونډو کې د افغانستان د ګډون هرکلی وکړ. د قزاقستان ولسمشر نظربایف تر لیدنې مخکې له ولسمشر ټرمپ سره یو ځای خبریالانو ته په لنډو څرګندونو کې د سیمې د دوو لویو قدرتونو چین او روسیې ترمنځ د خپل هیواد موقعیت ته اشاره وکړه او د سی 15 جمعیو په نوم پروګرام لپاره د امریکا د ملاتړ د دوام غوښتنه وکړه. د سی 15 جمعیو پروګرام د ولسمشر باراک اوباما په دوره کې پیل شو او هدف یې دا دی چې امریکا د قزاقستان او د پخواني شوروي د څلورو نورو جمهوریتونو ازبکستان، قرغیزستان، ترکمنستان او تاجکستان سره اړیکې پراخې او ژورې کړي. سپینې ماڼۍ وروسته د دواړو مشرانو ترمنځ د لیدنې په اړه په خبرې کړې اعلامیې کې ویلي چې دواړو مشرانو د سی 15 جمعیو د پروګرام په څیر د سیمه ییزو فورمونو له لارې د سیمې ستونزو ته د هواري د موندلو ژمنه وکړه او په راتلونکي کې د سی 15 جمعیو پروژه کې د افغانستان د ګډون هرکلی وکړ. قزاق ولسمشر نظربایف چې د ترجمان په وسیله یې خبرې کولې، ولسمشر ټرمپ ته وویل قزاقستان تل له امریکا سره ښې سیاسي اړیکې لرلې او موږ زموږ د خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا څخه د امریکا د ملاتړ قدردانی کوو. نظربایف د خپلو دې څرګندونو په اړه جزئیات ورنه کړل، خو د منځنۍ اسیا دا هیواد د پخواني شوروي د هیوادونو په وړاندې د روسیې د پالیسیو په اړه اندېښمن دی.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پخوانی مشر ستراتیجي جوړونکي سټیو بینن د کانګرس دغه کمیټې پر وړاندې له حاضرېدو انکار کړی، کوم چې د امریکا د 2014 کال په صدارتي انتخاباتو کې د روس د مبینه مداخلت تحقیقات کوي. په دغه اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور خپور کړی دی. اسرائیل مومن د راپور مهم ټکی وړاندې.
د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پخوانی مشر ستراتیجي جوړونکي یا ستراتیجیست سټیو بینن هغه سمن یا جلپاڼه رد کړي چې پکې له ده غوښتنه شوې چې د کانګرس د هغه کمیټې پوښتنې ځواب کړي، څوک چې د امریکا د 2014 کال په صدارتي انتخاباتو کې د روس د مبینه مداخلت تحقیقات کوي. د کانګرس غړي وایي وړومبی چې کلا بینن د ایوانی نمائندگان له استخباراتي کمیټه سره په یو ساعته شخصي ملاقات کې د پښتنو له ځوابولو انکار وکړ، نو له هغه وروسته د یاد کمیټې مشر ډیوین نیونز دغه سمن جوړ کړ چې دا رنګ د پښتنو ځوابولو لپاره په نوموړي فشار راوړي. خو د دې باوجود بینن د هغو پښتنو له ځوابولو انکار وکړ چې د 2014 کال په نومبر میاشت کې د ډونالډ ټرمپ تر منتخب کېدو وروسته د واک د انتقال او بیا د ولسمشر په توګه د نوموړي د سوګند پورته کولو د دورو یا په سپینه ماڼۍ کې د بینن د کاري مودې په اړه وي. دا خبرې د کانګرس د تحقیقاتي کمیټې یو غړي او د ډیموکرات ګوند یو مشر ایډم شیف کړي، خو د بینن یو ویان پر دې اړه له څه ویلو انکار کړی. بلخوانی نیو ټایمز ورځپاڼې د نهې په ورځ راپور ورکړ چې وروستۍ اونۍ هغه ګرینډ جیوري یا قاضیانو ډلې سټیو بینن رابللی وو، کوم چې په 2018 کال کې د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین او روس ترمنځ د مبینه تړاو په اړه پلټنې کوي. د ریپورټونو له مخې دا ړومبی ځل دی چې دا خبر په ډاګه شوې چې د ای بی آی پخوانی مشر روبرټ میولر د ټرمپ د دننه سرکر له غړو یو تن طلب کړی چې د قاضیانو یا د ډلې پر وړاندې حاضر شي. د سپینې ماڼۍ پریس سیکرتري سارا سینډرز ویلي دي چې هیڅوک بینن نه تشویقوي چې د کانګرس کمیټې پر وړاندې ځوابونه ونه وایي، خو نوموړي ویلي دي چې دا قسمه پټو مهمو معلوماتو له ترلاسه کولو مخکې باید له سپینې ماڼۍ سره خبرې وشي او دا د منل شوې عدالتي پروسې برخه اهم ده. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي ای پی خبري اجانس ته ویلي دي ښکاري نه چې ولسمشر به په رسمي توګه خپل ځانګړي اجرایبي اختیارات پر بینن وکاروي او دا هغه ګام دی چې بینن له ځانګړو پوښتنو ورکولو منع کوي. سټیو بینن چې د ډونالډ ټرمپ له مهمو متحدانو څخه دی، په 2018 کال کې یې د ډونالډ ټرمپ لپاره انتخاباتي کمپاین چلولی وو او بیا د حکومت په لومړیو څو میاشتو کې نوموړی د ولسمشر ټرمپ لوړپوړی مشاور وو.
وال سټریټ جرنل د افغانستان په اړه په یو راپور کې لیکلي دي چې ولسمشر اشرف غنی د شمالي بلخ صوبې ګورنر عطا محمد نور له خپلې څوکۍ لري کړ، خو هغه له نور پر خپلې چوکۍ د پاتې کېدو هوډ څرګند کړی. د مجلې په وینا ده د امریکا پر روان جنگ کې د جنگ یو بل مورچه پرانستلی شي. د راپور مهم ټکی په دغه راپور کې و. مجلې لیکلي دي تیره میاشت ولسمشر اشرف غنی د بلخ د گورنر عطا محمد نور لخوا لیږل شوی اتلس میاشتې پخوانی د استعفا خواست منظور کو او د عطا سره سره یې ټول افغانستان حیران کړ. خو د یوې میاشت تېرېدو باوجود نوموړي گورنر خپله چوکۍ نه ده پرېښودې. د مجلې په وینا دا خبره عملي کول د ولسمشر لپاره یو امتحان دی چې آیا هغه افغانستان د جنگسالارانو مقامي ملکانانو او زورواکو له منګولو په خلاصولو کې بریالی کیږي او کنه. دې سره د افغانستان په اوږد جنگ کې یو بله مورچه هم پرانستل شوې ده چې له کبله یې د وسلوالو طالبانو پر ضد د امریکا کمپاین او د یو خپلواکه افغان ځواک د جوړولو عمل نور هم پیچلی کیدی شي. د مجلې په وینا دا خبره لاسپینه شوې نه ده چې د ولسمشر او پخوانی گورنر ترمنځ د اختلاف تر کومه باقی پاتې کیږي. عطا محمد نور له ولسمشره یولس غوښتنې کړې دي چې یو پکې د هغه په خپله چوکۍ بیا پر ځای کول هم دي. په راپور کې راغلي دي چې د دواړو ترمنځ د فشار اندازه د دینه لګي چې ولسمشر تیر ونې لوړپوړو امنیتي چارواکیو ته په یو غونډه کې وویل چې که د عطا محمد نور سره مذاکرات ناکامه کیږي نو چې هغه باید د پوځي عملیاتو له لارې له خپلې چوکۍ لرې کړل شي. په کابل کې د امریکا سفارت د سیاسي اختلافاتو او د ممکنه امریکایي منځګړیتوب په اړه ټولې پوښتنې په واشنگتن کې د بهرنیو چارو وزارت ته لیږلې دي خو لا د وزارت لخوا په دغه اړه څه نه دي ویل شوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
دان رسپانډ لیکلی دی د پاکستان قومي اسمبلی د سپریم کورټ او های کورټ د اختیار قبایلي سیمو ته د غزولو قانون منظور کو خو لا هم د فاټا د ولس مسلې نه دي هوار شوی او نه د هغه پوره اصلاحات دي چې قبایل له کلونو راهیسې غوښتنه کوله. فرخنده اسد دغه لیکنې مهم ټکي وړاندې کوي.
د پاکستان ډان ورځپاڼه په خپله یوه اداریه کې لیکي قومي اسمبلی قبایلي سیمو ته د اعلی عدالتونو واک غځولو په اړه قانوني مسوده منظوره کړې ده. اوس په دا قانوني مسوده سینټ ته د منظورۍ لپاره لیږل کیږي او چې سینټ یې منظوره کړي نو د ولسمشر د لاسلیک سره به دا یو نوی قانون وګرځي. ورځپاڼه لیکي دا هر څه په داسې حالاتو کې کیږي چې لا هم په فاټا کې د اف سی آر قانون شته چې ټول قبایل یې له کلونو راهیسې د ختمولو غوښتنه کوي. د پاکستان مسلم لیگ حکومت په فاټا کې د اصلاح تو خبره کوي خو د خپل واک په موده کې د قبایلو مسلو ته ډېره کمه توجه ورکړه. نو اوس عدالته پوښتنه دا هم ده چې آیا موجوده وفاقي حکومت په رښتیا هم په فاټا کې یو آئینی بدلون راوستل غواړي او کنه. ډان لیکي جمعیت علما اسلام او پښتونخوا ملي عوامي ګوند چې د مسلم لیگ نون اتحادیان دي د فاټا د موجوده آئینی اصلاحاتو مخالفت کوي. دغه دواړه ګوندونه وایي باید د قبایلي سیمو د آئنده فیصله هم قبایل په خپله وکړي. خو دا خبر هم دا چې د فاټا د آئینی حیثیت په اړه څه فیصله هم مخې ته راځي نو ذمہواری به د مسلم لیگ نون په حکومت وي، ځکه چې ځینې خلک داسې نظر هم لري چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خپل واک په وخت کې هم د فاټا پر اصلاحاتو د ځنډ نه کار اخیستی و اوس هم په دې اړه تصویر لا نه دی روښانه. ډان ورځپاڼه لیکي د فاټا ولس د یوې ښې او د یوې داسې نتیجې په انتظار دي چې د دغه جنگ ځپلو خلکو په ګډه تمام شي. قبایلي سیمې چې د کلونو راهیسې د ریاست غلطو فیصلو ښکار دي حکومتونو شاته غورځولي دي او د خلکو غوښتنو ته هم هیڅ پام نه دی ورکړل شوی. نو باید اوس حکومت دا مسله سنجیده وګڼي او په دې اړه د فاټا د ولس خوښې ته پام وکړي. ډان لیکي د فاټا په آئینی او انتظامی اصلاحاتي عمل کې د اف سی آر قانون لرې کول مهمه خبره ده چې لا هم دغه قانون په خپل ځای پروت دی. نو بیا څنګه د مسلم لیگ نون ګوند د فاټا ولس ته د انصاف رسولو او یا ورکولو دعوه کوي؟
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د ننګرهار ولایت قومي مشران وایي که حکومت غواړي د سیمو امنیت خوندي وساتي پر ولسي تړو دې تکیه وکړي. ولایتي شورا هم د قانونو همکاري د ښې حکومتوالۍ په برخه کې اغیزمنه بولی. په دغه اړه باندې له جلال آباد باز محمد عابد راپور راکړي.
د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې د قومي تړو پر مټ امنیت ساتل شوی. د ننګرهار اوسیدونکو وایي چې دغه لړۍ د نورو سیمو او په ځانګړې توګه جنگ ځپلو ولسوالیو ته د حکومت په قوي ملاتړ وغځول شي. په ننګرهار کې د احمدزیو شورا مشر زمری احمدزی وایي چې د وسنی کړکېچ د پای ته د رسیدو یوازینۍ لار د ولس او حکومت ترمنځ د فاصلو کمول دي.
که چیرته قومي مشرانو ته، متنفذینو ته، علماو ته دولت توجه وکړي او دوی ته وخت ورکړي، نو دا د امنیت په راوستلو کې به ډېره رغنده رول ولوبوي. ځکه چې هر قومي مشر ته په خپل کلي کې د نامنۍ کس معلوم ده، خو چې څوک مشکل پیدا کوي هغه معلوم ده او هغه به دولت سره شریکي جوړو. دغه کس چې ده په دغه عرصه کې د حکومت خلاف ده، د ولس خلاف ده.
د ولایتي شورا منشي ذبیح‌الله زمری هم پر ولسی بیز د حکومت ولی پیوړي کول مهم اصل بولي او په ولایتي اداره غږ کوي چې د سولې او امنیت پر اوستو کې د ولسی ملاتړ حاصل کړي.
د قومونو نه چې په سالمه برخه کې موږ ښه مدیریت وشو کولی، ډېر مؤثر تمامېږي. عام قانون حاکمیت مومي، عام عدالت تامین کېږي، عام د دولت د نفوذ ساحه هم پراخېږي، عام د دښمنانو دپاره د فعالیت کولو زمینه نه مساعدېږي.
بل خوا د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول عطاالله خوګیاڼی وایي چې ولایتي ادارې ولس ته مراجعه کړي او ولسی ملاتړ یې حاصل کړی دی.
موږ اوس یوه هڅه پیل کړې ده چې د علما کرامو او قومي مشرانو ترمنځ یوه ګډه مشورا جوړېږي. شورا به د ټولو قومونو او په ننګرهار کې د بیشتو ټولو علما کرامو استازیتوب وکړي. موږ به ټول موضوعات د دوی سره ډېر له نږدې تعقیب کړو، هرکلی کوو د دې موضوعاتو چې دوی غواړي د امنیت په تامین کې له موږ سره همکاري کوي.
د ذکر وړ ده چې د ننګرهار په کامی او درینور ولسوالیو کې قومي تړي شوي چې په خپلو سیمو کې به د سولې د ټینګښت لپاره کار کوي او هر هغه څوک چې سولې او امنیت ته ګواښ متوجه کوي د قومي تړې پر بنسټ به یې کور سوځول کېږي او درنه نقدي جرمه به هم ادا کوي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
باز محمد عبید راپور مورد اوریدونکو. له پاکستان خبریدونکو ځینو مطبوعاتو لیکلي چې په قطر کې د طالبانو د غیر رسمي دفتر یو پلاوی اسلام آباد ته سفر کړی دی. د راپورونو تر مخه دو ونې مخکې تللی د پلاوی د افغانستان حکومت سره د سولې مذاکراتو پیلولو په اړه پاکستانی چارواکو سره خبرې کړي دي. په دغه اړه باندې نور معلومات د بشیر ګواښنه.
افغان چارواکي وایي له قطر څخه اسلام آباد ته د طالبانو د پلاوی رپورټ شوی سفر کومه مهمه او نوې خبره نه ده. د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله یوان جاوید فیصل د جنوري په 14مه مشال ریډیو ته وویل باور لري چې د پاکستان چارواکو د نړیوالو فشارونو سره مقابله لپاره دا خبر مطبوعاتو ته ورکړی او داسې خودل غواړي چې د سولې لپاره هڅې کوي چې دوی پې باور نه لري.
له پاکستان څخه همیشه طالبان ځي بېرته ورته راځي او پاکستان کښې همالته اوسېږي. خبرې ټوله همالته ده، د کوټ شورا همالته، د پشاور شورا همالته ده. نو که چېرې د طالبانو سره خبرې هم کېږي او خبرې د یو مثبت هدف لپاره وي، پاکستان کښې طالبان موجود دي، همالته یې رهبري ده او همالته یې اساسي کسان دي. ته مرستې ته وګورو، د پاکستان هېڅ راتلونکي اقدام هم اعتماد نه شي کېدلی.
اسلامی ایجنس په یو رپورټ کې ویلي چې څو ورځې مخکې د طالبانو یو پلاوی اسلام آباد ته تللی و او له هغه ځایه د قطر غیر رسمي دفتر ته د اسلام آباد دا پیغام ویوړ چې افغان حکومت سره دې خبرې وکړي. خو فیصل وایي پر دې چل ښه خبر دی. دغه په نا پاکستان او طالبان په ژمي کې د سولې خبرې کوي خو په پسرلي کې د جګړې ډګر تود ساتي. په همدې حال کې د جنوري په 14مه د افغانستان د سولې عالي شورا مشر کریم خلیلی کابل کې خبرلان ته وویل دوی د طالبانو سره په غیر مستقیم ډول رابطې لري او غواړي دا تماسونه رسمي مذاکراتو ته لار هواره کړي.
د سولې عالي شورا له حکومت سره په همغږۍ سولې ته د زمینې برابرولو په برخه کې هڅې کوي. دا مهال په ملي او نړیواله کچه د سولې لپاره ښه شرایط رامنځته سوي او موږ په یو امیدوار کوونکي پړاو باندې ګام اخی.
دې وروستیو کې امریکایي چارواکو پر پاکستان له وسلوالو ډلو څخه د لاس اخیستو لپاره فشارونه ډېر کړي دي. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې کال په لومړۍ ورځ پر پاکستان نیوکې وکړې چې افغانستان کې فعالو هغو ترهګرو خلاف هیڅ نه دي کړي چې د پاکستان له خاورې پر امریکایي ځواکونو بریدونه پلانوي. هغه وویل اسلام آباد د امریکایي پیسو په بدل کې تل واشنگټن ته دوکه ورکړې او دروغې ویلې دي. پاکستان په دې غبرګون کې ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد کار یې په صادقانه ډول کړی دی. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دفتر یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې درې میاشتې مخکې پاکستان ته یو خط لیږل شوی او په هغه کې ترې غوښتنه شوې چې مذاکرات دې په دوو برخو کې وي، یو د کابل او اسلام آباد ترمنځ او بل طالبانو سره د افغان حکومت خبرې چې بل هیڅ هیواد باید پکې برخه ونه لري. پاکستانی چارواکو د دې لیک ځواب نه دی ورکړی. خو څلونکې حکمت اعظمي وای جګړې ختمول لپاره به ټول سیمه ییز هیوادونه د سولې په بهیر کې داخل شي.
دا هیوادونه چې پاکستان د چین د ایران د روسیا د ټول یو سهم لري دا د پټي جګړه کې سهمداران دي نو بیا په سولې کې د دې سهم نه بغیر سولې ممکن نه ده. یعنی یو خو طالبان یو سلفي ساده خود مختاری نه لري.
پاکستانی چارواکو په رسمي ډول تر اوسه پورې له قطر څخه د طالبانو د ریپورت شوي سفر په اړه څه نه دی ویلي. اسلام آباد د کابل دا تور هم ردی چې وایي طالب وسلوالو ته په خپل خاوره ځای ورکړی دی.
د افغانستان د خصوصي ولایت اوسیدونکو د عامه روغتیا وزارت او نور نړیوالو روغتیایي سازمانونو غوښتنه کړې چې په یاد ولایت کې د مرغانو لوالګې څخه د انسانانو د ژغورلو په خاطر د واکسینو په شمول په ټولو برخو کې مرسته وکړي. په دغه اړه باندې نور معلومات نجیب الله الوخیل راکوي.
د خصوصي مدني فعالان او روڼ اندي د روغتیا په برخه کې له ملي او نړیوالو بنسټونو غوښتنه کوي چې اړوندې ادارې د مخکې له مخکې خوسته د مرغانو والګي ضد واکسین ولېږدوي او هغو بیمارانو سره دې هم د لومړنیو مرستو په خاطر تدابیر ونیسي چې د والګي بیماري پکې تشخیص شي. د سه شنبې په ورځ مدني فعال سلطان محمود خیرخوا مشال رویته وویل
له کومې ورځې نه چې د مرغانو والګای په خاص ډول په کارغانو کې کوم مرض پیدا شوی دی، میکروب پیدا شوی دی، نو دلته د خصوصیانو سره ډېر جدي فکر پیدا شوی دی. مونږ له روغتیا وزارت نه له نورو چارواکو نه دا جدي غوښتنه کوو چې دغه پیښې ته جدي توجه وکړي.
یو بل تن خوستی ځوان عبدالرؤوف هم د روغتیا په برخه کې له ملي او نړیوالو بنسټونو غوښتنه وکړه چې د خوست خلکو سره د یاد ناروغۍ د واکسینو او لومړنیو تدابیرو په برخه کې مرسته وکړي.
په خوست کې د انفلونزیا د وایرس په تشخیص سره خلکو ته ډېره زیات اندېښنه پیدا شوې ده چې انسانانو ته د انفلونزیا وایرس چې دی سرایت ونه کړي او مرګونه پیښې رامنځته نه کړي. نو په دې اساس مونږ د عامه روغتیا وزارت نړیوال روغتیایی پروګرام د مسؤلینو او اړوند نور مؤسسات چې په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې خپل خدمات پر مخ وړي له دوی څخه مهیله ده چې خوست ته جدي توجه وکړي.
بیا په دې اړه د خوست د کرنې رئیس سمیع الله نصرت وایي چې د دوی د ټیمونو د پرله پسې هڅو په پایله کې د وحشي مرغانو مړینه حداقل کچې ته راکښته شوې او په ځینو ولسوالیو کې حتی دا واقعیت اوس مهال په نشته حساب دی. بلخوا د خوست د عامې روغتیا مرستیال ډاکټر ګل محمدین محمدی وایي چې په یاد ولایت کې د مرغانو په تعقیب په انسانانو کې هم و مثبت پیخه ثبت شوې ده.
په خوست کې یو څه موده مخکې د مرغانو انفلونزا منځته راغلی وه، یا والګی راغلی و چې بدبختانه په انسانانو کې هم یوه پیخه ثبت شوې ده. د وزارت صحت امنیت سره، د دبلیو ایچ او سره، یا د نړیوال روغتیایي سازمان د یونیسف سره مو موضوع شریکه کړي. هغوی موږ سره د واکسینو وعده هم کړي او د انفلونزا د پاره د وایروس ضد درملو وعده هم کړي. انشاءالله زر بره ورسیږي.
ډاکټر ګل محمدین محمدی د مرغانو دیوالګي په باب د عامه پوهاوي د ډېرو غوښتنه کوي او وایي چې یاد ناروغي څخه د ساتنې مهمه لاره وقایوي تدابیر دي.
د مشال رادیو
د زیارت تورزي
خبرونه
مشالونه
په پاوکم یو لسو بجو،
تاندې هله
په پاوکم دوه بجو،
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسه دوه بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په دونیمو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو،
هارون باچا هنري غړی
په اتمنټه د پاسه سلورو بجو.
اوردونکو مشال ریډیو ته غوږی دا وخت تاسو ته مهم خبرونه وړاندې کوو. بوریوال کاکړ نه بعد دی وخت مهم خبرونه وو.
د پاکستان لوی اپوزیشن ګوندونه د عوامي تحریک په کوربتوب نن په لاهور کې د حکومت پر ضد احتجاج کوي. ټاکل شوی دی چې په دې احتجاج کې د پاکستان د پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداری، د تحریک انصاف مشر عمران خان او د یو شمېر نورو ګوندونو او ډلو مشران او استازي ګډون وکړي. د امریکا د بارنیو چارو مرستیالي وزیر ایلس ویلز پاکستان ته ویلي چې پر خپل خوره دی د حقانی شبکې په ګډون د نور ترهګرو ډلو موجودیت ته پام واړوي. دا خبر د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بارنیو چارو مرستیالي وزیر ایلس ویلز د دوشنبه او سه شنبه په ورځ اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال پاکستانیو چارواکو ته کړی ده. د کورم ایجنسی په باچا کوټ سیمه کې نن ماسپښین د بي پيلوټ الوتکې په برید کې یو تن ژوبل شوی دی. ځای چارواکو د نوم نه شو دل په شاک مشال رادیو ته ویلي چې دا کس عمر دراز نومه نومیږي چې
په خالد هم پیژندل کیږي او د حقانی شبکې غړی دی، خو یاد ډلې په دې اړه تروسته نه دی ویلي. د پاکستان حکومتي کابینې د احترام رمضان ترمیمی بل 2019 منظوري ورکړې ده. دا خبره د پاکستاني وزیر اعظم دفتر نن په یو خبر پاڼه کې کړې ده. خبر پاڼه لیکي چې د یاد بل منظوري د سې شنبې په ورځ ناوخته د کابینې په هغه غونډه کې ورکړل شوې ده چې مشر وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي کوله. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال وایي افغان کډوال دي ته هڅوي چې خپل هیواد ته ستانه سي. دا څرګندونې نوموړي د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې د افغان کډوالو تر یو غونډه وروسته له مشال رادیو سره په خبرو کې وکړې. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستنېدو خبرې تودې شوې دي، خو د پاکستان حکومت وایي دوی افغان کډوال په زور له هیواد نه باسي، په خپله خوښه دي ستانه سي. او امریکا له هغو 125 میلیونه ډالرو څخه چې ملګري ملتونو ته د فلسطین لپاره ورکوي له نیمایي زیات ایثار کړي دي. امریکایي چارواکو پرندو ویل چې واشنگتن به د ملګرو ملتونو خیریه ادارو او نورو ایجنسیو ته 15 میلیون ډالر ورکړي، خو 15 میلیون ډالر به د راتلونکي غور لپاره ایثار.
مهم خبرونه مو اوریدوم. دغه سره زبنګا د نن د خبرونو وخت پای ته رسید. مشال ریډیو همکارانو له اجازه ورکې ک په دغه چپو پاتې شوې د ډیو ریډیو نشریات اوریدې شي. د مشال ریډیو د خبرونو نه د اجازه غواړو. د الله پامان.